السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشي. نن د خالی ورز او د 2013 کال د فبروري ولسم نیټه ده. زه فرخند اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان افغانستان او د سیمې په تازه او حالاتو خبرو او نس پروګرام سندري جادوګری هم لرو. خو لومړی زموږ د همکار مجید بابر نه خبرونه وو.
د پاکستان سینټ وزیر دفاع خورم دستگیر خان سعودي عرب ته د پودونو استولو د معاملې د وضاحت لپاره راغوښتی دی. د پیپلز ګوند شریک چیرمین او پخوانی ولسمشر آصف زرداری وایي چې مفرور پولیس افسر راوانوار یو هغه بهادر افسر دی چې د ایم کیو ایم سره په جګړه کې په 450 کسانو کې یوازنی ژوندی پاتې شوی. د امریکا یو ګرینډ جوری د دیار لس روسی وګړو کمیانو د امریکا د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د لاسوهنې تور پر رسمي توګه تور پورې کړی. اوس د مشال له خبرونو تفصیل. د پاکستان سینټ وزیر دفاع خورم دستگیر خان سعودي عرب ته د پوځونو استولو د معاملې د وضاحت لپاره راغوښتی دی. تیرور د پیپلز ګوند سره د تعلق لرونکي سینټر فرت الله بابر په یو پام کوونکي یا توجه دلاو نوټس د سینټ غونډې ته وویل چې د سعودي عرب سفیر د پوځ مشر سره ملاقات کوي. د هغې نه مخکې د پوځ مشر د سعودي عرب په 3 ورځو دوره ځي او بیا هم د پوځ لخوا د اعلان مخې ته راځي چې پاکستان سعودي عرب ته پوځ استوي چې نه یې شمېره معلومه ده او نه یې هدف معلومه دی. د رفاقت الله بابر د وینا نه پس د سینټ چیرمین رضا ربانی د دفاع وزیر خورم دستگیر خان راغوښتی چې په سینټ کې په دې موضوع د حکومت پالیسی په ډاګه کړي. د پیپلز ګوند شریک چیرمین او پخوانی ولسمشر آصف زرداری وایي چې مفرور پولیس افسر راوانوار یو هغه بهادر افسر دی چې د وینګ بیم سره په جګړه کې په 450 پولیس افسرانو کې یوازنی ژوندی پاتې شوی دی. تېره ورځ د یو پاکستانی ټلویزیون چینل 24 خبریالی نسیم زهرا سره په یو مرکه کې چې کله زرداری نه پوښتنه وشوه چې د نقیب الله محسود په وجنه کې ککړ پولیس افسر راوانوار د سند حکومت چرته پټ کړی دی، نو زرداری وخندل او بیا یې وویل هغه یو بهادر افسر دی او د هر څه چې د هغه پر روان دي دا اخباري او د ټولنیزو رسنو خواره کړي خبرونه دي او ټولو له پکار دي چې لک سوچ وکړي. نقیب الله محسود په کراچۍ کې په یو پولیس مقابله کې وجرې شوی وو چې بیا روانوار ویلی وو هغه طالب وسلوال دی، خو پلټنو نه ثابته شوه چې هغه بیګناه وو. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر منظور پښتین وایي د لانګ مارچ نه پس حکومت د دوی ځینې غوښتنې پوره کړي او ځینې لا اوس هم پوره نه دي. تېره ورځ مشال ریډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې منظور پښتین وویل
روان ورله تر اوسه ګرځي ریاست 22 ادارې دي او ورسره عسکري قوتونه دي، پوځ دي، پولیس دي، دوی څنګه ناکامه کېږي د یو کس نیول کې؟ کوم موږ ورته ویلي چې ماورای عدالت مرګونه وشول، پښتانه مړه شول، چا مړه کړل؟ تفتیش ته وشي.
منظور زیاته کړه چې د وطن کارت خاتمه، د ځینې لادرکه کسانو خوشي کېدل، په جنوبي وزیرستان کې د ماینونو په صفایې کار توندول هغه غوښتنې دي چې حکومت د ژمنې سره سم پرې کار شروع کړی، خو په قبایلي سیمو کې د کرفیو لګولو ترڅنګ یو شمېر نورې غوښتنې لا هم نه دي پوره شوي. منظور پښتین وویل چې ممکنه ده د غورځنګ لومړۍ عوامي جلسه د روانې میاشتې په 15مه په کوټه کې وشي. د کوټه د صحت د محکمې چارواکي وایي چې په تیرو 2 میاشتو کې په کوټه کې د شری د ناروغۍ له امله 12 ماشومان مړه شوي دي. د یادې محکمې ډی ایچ او ډاکټر مرتضا شاه تیر ورځ مشال ریډیو ته زیاته کړه دی وایي د دسمبر د 15مې نه د شری وبا خوره شوې وه چې له امله 12 ماشومان مړه شوي وو، خو اوس موږ په دې قابو موندلې ده او دوباره مو ویکسینیشن هم کړی دی. د مرتضا شاه په خبره د نورو اغېزمنو درملنه یې کړې ده او د شری د ناروغۍ د مخنیوي په لړ کې یې ګامونه هم پورته کړي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی. د امریکا یو عدالتي ګرینډ جوری په 14 روسي وګړو او کمیانو د امریکا د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د لاسوهنې تور پر رسمي توګه پورې کړ. په دغو کې یو کمنه هغه ده چې د رشین ټرول فیکټري په نامه په غیر رسمي توګه پیژندل شوې ده. دا تورونه چې پرون د ځانګړي سیړونکي رابرټ مولر له دفتره خپاره شول تر ټولو مهم اسناد دي چې مولر یې په امریکا کې د روس د فعالیتونو په اړه د خپلو ژورو تحقیقاتو په لړ کې خپروي. په خپرو شوو اسنادو کې د ګرینډ جوری په حواله ویل شوي چې روسي ادارو په 2014 میلادي کال کې د امریکا په سیاسي بهیرونو کې لاسوهنه پیل کړې وه. په اسنادو کې د یوفجینی پروګوژین نامه هم یاده شوې چې کریمینل لپاره د خوراکي موادو تیارولو له امله د روس د ولسمشر ولادیمیر پوتین د اشپس په توګه مشهور دی. د یورپی یونین د پراختیا د کمیشن مشر یوهانس هان ډاټ څرګنده کړی چې د مکدونیا د نوم له امله لانجه چې په دغه اتحادیه او ناټو کې د مکدونیا د غړیتوب مخنیوی کړی په دروان میلادي کال د جون میاشتې تر پای حل شي. یوهانس هان پرون د اتحادیه د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو او په اتحادیه کې غړیتوب ته د امیدوارو هیوادونو د استازو په غونډه کې د ګډون لپاره بلغاریا ته ورسېد. بلغاریا اوسمهال د دغه اتحادیه نوبتي مشري کوي او د مشرتابه موده یې د جون په میاشت کې پای ته رسیږي. یونان له ډېرې مودې راهیسې د پخوانی یوګوسلاویا د غړي هیواد مکدونیا په نوم اعتراض کړی. د یونان په شمال کې ځینې سیمو ته هم مکدونیا ویل کیږي. د یونان حکومت وایي د مکدونیا په نوم یو هیواد په رسمیت پیژندل کیږي. د هغوی پر شمالي سیمو او فرهنګي میراثونو د دعوې اندېښنې پیدا کوي. له 1991 میلادي کال راهیسې چې مکدونیا له پخوانی یوګوسلاویا خپلواکي ترلاسه کړې، دا هیواد د ملګرو ملتونو په سازمان کې د پخوانی یوګوسلاویا جمهوریت مکدونیا بلل کیږي. او وروستۍ خبر دا چې د یورپی شورا د بشري حقوقو کمیټې پرون د سویډن په حکومت غږ کړی چې د افغانستان مهاجرو ته د پناه غوښتنې په شرایطو لګیدلې محدودیتونه کم کړي. د سویډن حکومت په 2015 میلادي کال کې په یورپ کې د مهاجرت د بحران له امله پر پناه غوښتونکو محدودیتونه ولګول. د بیلګې په ډول د سویډن حکومت له پناه غوښتونکو د کورونو د الحاق یا یوځای کېدو حق اخیستی و. د سویډن حکومت غوښتل چې په دې ډول هغه هیواد ته د پناه غوښتونکو د ورتګ مخنیوی وکړي، خو د جرمني د خبري اجانس ډی پی ای په حواله د یورپ د بشري حقوقو شورا د سویډن له حکومت غوښتنه کړې چې د افغانستان د پناه غوښتونکو لپاره هغه شرایط برابر کړي چې په یورپ کې د مهاجرت تر بحران مخکې موجود وو. د مشال د خبرونو پای.
خبرونه مو زموږ د همکار مجید بابر ناوریده. تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی او لوستلی شئ. پر روان یو سات کې باوري د پښتون ژغورنې غورزنګ مشران وايي ممکنه ده دوی پر روان ورځو کې د خپل حقونو په اړه لومړی جلسه په کوټه کې وکړي او زیاتوي.
د وزیرستان پر خوده خبره جوړه ده سمه روانه ده، خو هلته اوس خبرونه راځي چې اورغزه ایجنسی کې بیا کرفي او لګیدلې ده.
د پاکستان د داخله چارو وزیر مملکت تلال چودھری ویلي چې د تحریک طالبان پاکستان نیول شوی ویان احسان الله احسان ته به معافي نه ورکول کیږي. بلخوا د ای پی ایس ته یو وجل شوی زده کوونکی پلار وایي
په دې بابت کې سم مثبت جواب نه دی راغلی. نو کدی دغه شی غنی یا وفاقي حکومت نو په کار چې زم په خبر های کورټ کوم ریټ پټیشن دی هغه کې دې جواب داخل کړي.
او 19 پروگرام سندرو جادوګرو کې د اجمل خټک بابا په فنی خدماتو تفصیل درکوم.
په لومړی شاعرۍ کې دی یو طبقاتي شعور لرونکي دی، یو سیاسي ورکر په حیثیت هم موجود دی او د ترقی پسند شاعر په معنی موجود دی.
د مشال ترسنګي واوري تاسو مشال ریډیو ته غوښتونکو. د پاکستان لخوا سعودي عرب ته د پوځیانو لیږلو خبره د دې هیواد سینټ په غونډه کې راپورته شوې ده. پرون د غونډې پر مهال د پیپلز ګوند سینیټر فرحت الله بابر په حکومت ټینګار وکړ چې باید د پوځ لیږلو په اړه پوره وضاحت وشي، خو حکومت وایي چې عسکر بعد د سعودي عرب پوځیانو ته روزنه ورکوي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار مجید بابر نه اورو.
د پاکستانی پوز لخوا هغه بیان چې سعودي عرب ته به د روزنې او مشاورت په مخه نور سرتیری استوي د دغه هیواد په پارلیمان کې تاوده بحثونه راپارولې دي. تیر ورځ په سنیټ کې د پیپلز ګوند سره تعلق لرونکي سینیټر فرحت الله بابر په یو پام کوونکي یا توجه دلاو نوټس کې وویل چې په دې موضوع نور تفصیل په ډاګه کېدل د ولس په ګټه دي او باید ایوان کې په دې اړه خبرې وشي. سینیټ کې د وینا پر مهال ښاغلي بابر زیاته کړه چې د ایس پی آر د خپور شوي بیان په تناظر کې دا خبره په ډاګه ده چې دا پرمختګ د پوځ د مشر جنرل قمر جاوید باجوه او په اسلام آباد کې د سعودي سفیر ترمنځ د ملاقات نه پس شوی دی او د دې نه مخکې د پوځ مشر د سعودي عرب درې ورځنۍ دوره هم په ډېره خاموشۍ سره کړې وه. په تېرو دوه میاشتو کې سعودي عرب ته د جنرل قمر جاوید باجوه دا دویمه دوره وه. فرت الله بابر وویل چې حکومتي وضاحت په دې معاملہ کې ځکه ضروری دی چې د پوز په بیان کې د سرتیرو شمیره نه ده ورکړل شوې چې څومره سرتیری باستول کیږي او څومره وار لمخه سعودي عرب کې موجود دي. خو د بیان نه داسې معلومیږي چې د یو ډویژن نه لږ کم استول کیږي او په دومره لوی شمیره کې سرتیری بل هیواد ته د استولو هدف ولسته په ډاګه کړل شي. ښاغلی بابر د سینټ غونډې ته زیاته کړه چې د سعودي عرب اتحادي یمن د خانه جنگی له امله سیاسي جنگ بایللی دی او د سعودي عرب لخوا بندیزونو او هوایی بمبارۍ دغه مسله نوره هم کړکېژنه کړې ده. نو د دې له وجې دا یو ستونزمنه مسله ده او باید تفصیل یې په ډاګه شي. فرت الله بابر وویل چې په دې نږدو کې د بهرنیو چارو د وزارت لخوا د یمن د حوثي یاغیانو غندنه کول او د هغوی لخوا په سعودي عرب راکټي بریدونه د دغه هیواد سلامتۍ ته خطر بلل هغه څه دي چې ترې څرګندېږي چې پاکستان په دغه شخړه کې د سعودي عرب تر شا ولاړ دی. فرت الله بابر غوښتنه وکړه چې دا په ډاګه کېدل ډیر ضروري دي چې د پوز استولو پریکړه چا کړې ده. د فرت الله بابر په خبرو د سینټ چیرمین میا رضا ربانی د دفاع وزیر خورم دستګیر ته امر وکړ چې ایوان ته دې حاضر شي او د دې پوښتنو ځواب دې ووایي. خو ښاغلی دستګیر پاکستانی ټلویزیونونو ته ویلي دي چې دا سرتیری سعودي عرب ته د روزنې او مشاورت لپاره استول کیږي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو د پښتون ژغورنې غورزنګ مشروای پلان لري چې په راتلونکو څو ورځو کې جلسې پیل کړي او لومړی جلسه به یې په کوټه کې وي. منظور پښتین وایي دا وخت له ډیرو مشکلاتو سره مخ دي خو د په خبره هم دا ستونزې دي چې د دوی قوت نور هم پیاوړی کوي. د پښتون ژغورنې غورزنګ مشران وایي ځینې غوښتنې منل شوي خو لا هم ډېرې پاتې دي. په دې اړه نور تفصیل د اصرار عالم مومن ناورو.
د پښتون ژغورنې غورزنګ مشران وایي پلان لري چې پر 15 منټه په کوټه کې جلسه وکړي. منظور پښتین وایي د جلسې لپاره تیاری د عدم تشدد د اصولو پر اړه کې نیسي او په مختلفو سیمو ګرځي او د لړکې کمپاینونه کوي. د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور وایي ځینې غوښتنې یې منل شوي خو لا هم ډېرې پاتې دي.
خو ګوره روان ورله تر اوسه ګرځي مرګونه وشول پښتانه مړه شول چا مړه کړل تفتیش ته وشي دغه تفتیش لا تر اوسه پر کمیټی نه جوړه شوې او بل خبره مونږ کوم دا به درک شوې کسانو کړي و هغه په حق نه باندې مونږ خبرې روانې او څنګه سو ریزلت هم را روان دی. کوم چې دا ماین صفه کولو کار په هغه باندې هم نتیجې روانې دي او ځای پر ځای هغه ماین صفه کول شروع شوې دي او چې کوم د موضوع خبره و هغه هم اعلانونه وشول او چې کومه خبره د کرفیو د تشدد ده د وزیرستان پر خو دا خبره جوړه ده سم روانه ده خو هلته اوس خبرونه راځي چې اورګزه ایجنسی کې بیا کرفی او لګیدل ده.
پښتون ژغورنې غورزنګ د فروری په 10 په اسلام آباد کې خپل درنا تر هغه وروسته ختم کړه چې دوی په خبره حکومت ورته په لیکلې بڼه ورکړل چې غوښتنې به یې ومنل شي. دوی غوښتنه کوله چې په کراچۍ کې د نقیب مسجد په قتل تورن پولیس افسر راو انوار دی ونیول شي، فاټا دی له ماینونو پاک کړل شي، لا درک کسان دی عدالت ته حاضر کړل شي، په فاټا کې دی پر پوستو د خلکو زورول او کرفیو لګول بند کړل شي او د ماورا عدالت وجنو په اړه دی عدالتي کمیشن جوړ کړل شي. د پښتون ژغورنې غورزنګ یو مشر سمرین خان وزیر وضاحت ورنکړ خو دومره یو ویل چې ځینې خلک اوس د دوی پر ضد سازشونه کوي.
اوس په مشر او په کشر کې ډیر غټ یو د نظریاتي فرق راغلی دی. هغه کشر دوره گزاره وس نه شي کولای، هغه یو اوس بدلون غواړي او شه بدلون غواړي، هغه امن غواړي. نو په دې کې د صبر ډیر زیات ضرورت دی. تاسو وخت نن هم جرګه روانه ده پټان کې، هغه کې د موږ گرفتاری خبره کیږي چې دا چې کوم علاقان دي زموږ خلاف اخته. نو په دې کې به صبر ډیر زیات ضرورت دی. موږ به په جذبات باندې نه کوو، موږ د مشران ته به عزت ورکوو، پوهاوو به کنه چې دا موږ لپاره څومره اهمیت لري.
خوردي غورزنګ یو بل مشر علمزی مسجد بیا له دې سره اتفاق نه کوي او وایي ټول پښتانه مشران او ځوانان له دوی سره ولاړ دي. نوموړی وایي د پر امن احتجاج کولو پرته له دوی سره بل لار نشته.
او زه پر امید د خپل قوم نه او د خپل ځوانانو نه یو چې انشاءالله موږ به کاغذ دغه رنګه پورته کوو نو ستونزه به ختم کیږي. او کاغذ نه کو پورته که داسې ډېر تېرکونه هم چک شي په وخت وخت او نور هغې به ریزلټ نه راوځي. خو دغه دا تحریک چې تیمه ده دغه به موږ کمو نه، دغسې به جاري ساتو، دغه شعور به دغسې جاري ساتو او اواز به دغه رنګه موږ پورته کوو.
د پښتون ژغورنې غورزنګ مسعود ځوانانو درې کاله مخکې هغه وخت جوړ کړ چې کله دوی خپل سیمې ته له کډوالۍ ورستانه شول نو هلته کې پرې په ځمکه ښخ شوي بمونه چاودېدل پیل شول. د دې غورزنګ یو جوړونکی علمزی مسجد وایي دغه ماینونه د جنگ دوران په ځمکه کې ښخ کړل شوي وو. او دوی له دې پرده د غږ راپورته کړ چې بیا ورسره هغه ځوانان اهم ملګري شول چې په قبایلي سیمو کې یې د لادرکه کسانو فاټا اصلاحاتو او نورو غوښتنو لپاره کمپاینونه کول.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورتونه،
اکسونا، ویدیوگانی او د مشال اونیزی خبرونه
زمونگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی او ریدلی او لیدلی شن
تاسو مشال ریڈیو تا وگی وریدن کو دا نکیب مسید اپلار وائی دا زوی پا وجن تورن پولیس چارواکی راو انور تبا ضرور سزا ملاوی گی دا پا دا سه حال که دا چه راو انور دا حفاظتی زمانت تر لاسه کول و باوجود پرون سپریم کورت حاضر نشو چه لوجی دا تا دا عدالت دا سپکاوی نوٹس جاری کل شوه ده و عدالت دا نکیب مسید پا وجن دا تورن راو انور تا ننیولو پریکر بیر تا واخسته او د پوزی او لسی خوپیا ادارو سربیره وفاقی تحقیقاتی اداری او اف سی زواک ته هم حکم ورک چې د انوار په نیولو کې له پولیسو سره همکاري وکړي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار اسرار عالم مومن ناورو.
د نقیب مسید پلار وایي هغه تمه لري چې د زوی قاتلان به یې ونیول شي او دوی ته به انصاف ملاو شي. پرون له رسنیو سره په خپلو خبرو کې محمد خان مسید تور پورې کړ چې راو انوار د ده د زوی قاتل دی. نوموړی وایي نقیب الله زما زوی دی، هغه بې ګناه دی، راو انوار ظلم کړی او د دغه ظلم خلاف موږ سپریم کورټ ته راغلي یو. له سپریم کورټه موږ انصاف غواړو. زما یقین دی چې موږ ته به انصاف ملاو شي. دا برس حال کې دا چې راو انوار د حفاظتي ضمانت ترلاسه کولو باوجود پرون سپریم کورټ ته حاضر نشو. پرون د چیف جسټس په مشرۍ دوه کسیزه جرګهګۍ چې کلا د نقیب مسید د مقدمي اوریدنه کوله، نو د سند پولیسو مشر اډي خواجه ورته وویل چې راو انوار څو ورځې مخکې په خپل اله د سره د واتس اپ له لارې رابطه وکړه او دوی ته یې باور وکړ چې په 14 فروری به عدالت ته حاضریږي. خواجه وویل چې له پولیسو استخباراتي ادارو سره داسې معلومات نشته چې راو انوار له کومه ځایه په واتس اپ خبرې کړې وي، خو د پېښور پولیسو یو پخوانی مشر ملک نوید بیا له دې سره اتفاق نه کوي او وایي که څه هم راو انوار ډېر هوښیار دی او نیول به یې ګران وي، خو اوس داسې ټکنالوژي شته چې ډېر په اسانه دا معلومولی شي چې راو انوار له کومه ځایه په واتس اپ، موبایل یا نورو وسیلو خبرې کړې.
ټیکنالوژي دوره ګونسته چې دوی ټریس کوي شي سکالونه مالونه راغلي واتس اپ باندې، نو دوی وایي چې موږ سره دا فیسیلیټي نشته. خو فیسیلیټي خو ماخیال دی چې ګونس دور دنیا دوره ګونسته چې سوشل میډیا باندې کم شی چې کېږي نو واپس ټریس کېدای شي، نو هغې کې په کار دی لږ دی محنت وکړي او شی پته ولګوي.
ملک نوید زیاتوي چې څومره د نقیب مسید د قاتلانو په نیولو کې زن راځي نو همره د سند پولیسو شهرت ته تاوان رسیږي. نوموړی وایي کچېرې راو انوار له پاکستانه بهر تللی وي نو هم یې راوستل اسان دي، ځکه چې پاکستان له یو شمېر هیوادونو سره په دې لړ کې معاهدې لري.
دغه خبره ده که بهر ملک کې هم دی نو نن سبا خو ټریټي دي د مختلفو ملکونو سره، یو ای کې هم څوک وي نو دی ونیسي او دا ریډ وارنټونه جي شو کې نو دی واپس کړي. او دا اوس ټیسټ کول ټای کول وایي چې کم ملک کې دی لینډ کړی، که دلته نه ایلیګل وته دی افغانستان ته یا ایران ته هلته نه وته دی، نو بیا خدای چې ټری کم ملک کې دی هغه پته وکړي. دی یو ای دی که لندن دی کار ځای دی
د نقیب مسید قاتلانو د نیولو لپاره تحریک چلوونکو په وار وار مشال ډو ته ویلي چې سند حکومت په دې کار کې جدي نه دی. د دوی په خبره ځکه چې راو انوار له ځینو سیاستوالو سره ډېرې ښې اړیکې لري، خو د سند حکومتي ګوند یو مشر سید غنی بیا له مشال ډو سره په خبرو کې دغه تورونه رد کړي او وایي چې له دې مسلې ځینې خلک سیاسي ګټه هم پورته کوي. یاد وی چې د جنوبي وزیرستان ځوان نقیب مسید د جنوري په 14 په کراچۍ کې د هغه وخت د ملیر پولیسو یو چارواکي راو انوار له ترګرو سره د تړاو درلودو په تور وجلو، خو وروسته د پولیسو یوې تحقیقاتي ډلې وویل چې نقیب بې ګناه دی.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر شپږو په منځنۍ صفه 621 په لنډو صفو 2113 14500 1300 او 15000 کلو هرتز اوریدل شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، اوس هم راځو یو بل ریپورت ته. د عوامي نیشنل ګوند یو مشر او پخوانی سینیټر افراسیاب خټک مشال ریډیو سره په خبرو کې په قبایلي سیمو کې د زرګونو ځایي مشرانو د وژنې د سبب معلومولو په مقصد د پاکستان حکومت نه د ټروت فاینډینګ کمیشن یا رښتیا معلومولو د کمیشن جوړولو غوښتنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې په تیره یوه اونۍ کې په باجوړ او اورګزو کې ځایي مشران بنخ شوي او وژل شوي دي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار مجید بابر نو.
په تیره یوه اونۍ کې په قبایلي سیمه باجوړ کې دوه او په اورګزو کې یو قبایلي مشر په بمبي بریدونو کې وژل شوی دی. د باجوړ پریس کلب مشر خبریال حسبان الله خان وایي چې په یاد سیمه کې د قبایلي مشرانو د وژنې دا لړۍ د ډیرو مدونه روانه ده.
تیره ورځ چې کوم بلاست شو په مامونځو سیمه کې پاک فاروق ولد موزه خان سپنه لغړۍ او پات شوی او بنن چې کوم په مامونځو کې دی نو هغه ملک عبدالرحمن او توحید رحمت کمیټه غړی او دا د مامونځو د عراق سیمه اوسیدونکو
ملک شاہ جہان جی ملک شاہ پنامہ پی جندل کے دو سرا د خپل زوی او ډرایور په بمی برید کې پنه خشول چې ملک شاه پکې ووجل شو او زوی او ډرایور یې جوبل شول. د اورغزو یو ملک فضل حکیم نه وپوښتل چې د دې په نظر دغه مشران ولې پنه خکېږي. نو هغه وایي
ټاکا سوبا سم نامن کاروبار ولا سوچو غوونه شو کولې کاروبار غوړ غوونه شو ذاتيات باندې چې سنوا چې ساينوا دې لکه کې ډېر کا سم وي زل تقریبا 20 نه پوسه شو غوونه شو نو بس پته نه لګي چې دا څه وځي څه کې ساره سنه ده پته ځه سړی مری پته نه لګي نه یو مته پته لګي او نه یو مته پته لګي.
د جنوبي اسیا د ترهګرې د پورټل په نامه وب پاڼه لیکي چې په تیرو لسو کالو کې په قبایلي سیمو کې د 1200 نه زیات قبایلي مشران وجلې شوې دي. خو پخوانی سینیټر افراسیاب خټک وایي چې په قبایلي سیمو کې د قبایلي مشرانو د وژنو د ولسی ستونزو او قربانیو په اړه حکومت له پکار ده چې د رښتیا او معلومولو په مخه یو عدالتي کمیشن جوړ کړي.
تاسو سروې وکړئ نو په تعداد زرګونو ترسي چې د مشرانو وژل شوي دي دا په اتفاق نه دی. مطلب دا چې دا دهشتګرد افراطي خلک دي چې دوی دا معاشره قبضه کول غواړي په دې باندې قبضه چول غواړي ګیډه چول غواړي نو هغې دپاره هغوی دغه بشري قیادت چې دی ختموي خلا پیدا کړي او خلا هغوی خپله ډکه شي. بدقسمتۍ سره پاکستان ریاست چې دوی ته پام نه کړی یا د خلک پرېښي دي او د خلک لیوانو ته غورځو دي. مونږ سوسو سره ویلي دي چې دلته دی حقیقت معلومولو لپاره یو کمیشن پکار دی ټروت کمیشن چې پته ولګی چې دا چا د لاسه شوی دی او چا کړی ځکه چې پښتون هم مړ دی او هم پړ دی.
دغه مشرانو کې زیاته برخه په خپلو سیمو کې په برمی بریدونو هدفي وجنو او د سړک غاړې خخ بمی چاودنو کې وجلې شوی دی.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی راځو. یو بل رپورټ د تیرې نه پورس د سین صوبې د بدین ازلینا یو خبریال رفاقت الله جروار لا درک شوې ده. د جروار کورنۍ او ځایي خبریالان وایي چې هغه پولیسو بوتلې ده خو ځایي پولیس ته د خبرې نه د لا تعلقي اعلان کوي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار مجید بابر نو.
د سین صوبی د بدین ضلع د پریس کلب مشر انیس میمن وایي چې د تیرې نه په ورځ د یوې ځایي ورځپاڼې کوشش خبریال رفاقت الله جروار د پولیسو په وردیانو او ساده جامو کې نامعلومو کسانو د ځان سره بوتلې. خو د په خبره ځایي پولیس وایي چې جروار هغوی نه دی بیولې.
جو هماري اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ انہیں پولیس نے جو ہے وہ اٹھایا ہے وہ کوئی دو تین موبائلیں تھیں لیکن مقامی
سمجھ دے اطلاعات علماء رفاقت د پولیسو دعا یا درې موبائل گاڑو کې سرو کسانو بوتلې ده. خود مقامی پولیسو مشران وایي چې د جروار تختونی سره د هغوی هیڅ تعلق نشته. د جروار تعلق د ضلع بدین د ټنډو باغو تحصیل یوې کروندګری کورنۍ سره دی. د مخکې د یوې سندي سیاسي ګوند غړی و خو د کلونو نه یې د صحافت پیشه خپله کړې وه. د هغه ورور نصر الله جروار موږ ته وویل چې د ټنډو باغو پولیس ډی ایس پی او ایس ایچ او وایي چې موږ نوم تا حس معلومات نشتا.
تو انہوں نے کہا کہ انہیں اس قسم کی گرفتاری کا کوئی علم نہیں ہے.
دو انیس میمن پا خبرہ دو سو ردونا پا ٹنڈوباگو تحصیل و بدین کی خبر اعلانو دو جروار دو خوشی کولو لپارا احتجاجی مظاہری ہم کری دی خود دردہ محال دو حق پاڑا حس معلومات نشتا دا چی آیا پا یاد سیما کی دو دین مخی ہم خبر اعلان لادر کشیوی دی کدارون بیزل دے. نو انیس میمن وائی دو دین مخی پا زل بدین کی دو کم خبر اعلان دو تختون پیخ مخی تن در آغلی او دارون بی پیخ دا خود سیاسی کارکون کو دو لادر کی پیخ شوی دی او اس هم وات سیاسی کارکون کی د مختلفو استخباراتی ادارو په ولکه کې دي. د رفاقت الله جروار ورور نصر الله جروار وایي چې د هغوی کورنۍ ته دا ویره ده چې ورور یې په سخت خطر کې دی او چارواکو نه یې د ورور د خوشي کولو غوښتنه کړې ده. بلخوا د بدین ضلع د پولیسو مشر عبدالقیوم پتافی ویلي دي چې رفاقت الله د پولیسو په ولکه کې نشته او نو پولیسو تښتولی دی. له دې وړاندې هم د پاکستان پر استخباراتي ادارو د خلکو د لادرکه کولو تورونه دي خو هغوی ورنه انکار کوي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د پاکستان د داخله چارو وزیر مملکت تلال چودري پرون د سینټ په غونډه کې وویل چې د تحریک طالبان پاکستان نیول شوی ویان احسان الله احسان ته به معافي نه ورکول کیږي. احسان الله احسان په پاکستان کې د یو شمېر ترهګرو حملو چې پکې د 2014 کال په پېښور آرمی پبلک سکول برید هم شامل و ذمواري منلې ده. کله چې داسې رپورټونه خپاره شول چې ښایي حکومت احسان الله احسان ته معافي ورکړي، نو د دې پر ضد د پېښور آرمی پبلک سکول په حمله کې د وژل شوو ماشومانو کورنیو په پېښور هایکورټ کې مقدمه وکړه. د دې مقدمې وکیل فضل خان اډوکیټ وو چې خپل هم ازوی په دغه حمله کې وژل شوی وو. کله چې پرون د پاکستان د داخله چارو وزیر مملکت اول چې احسان الله احسان ته به معافي نه ورکول کیږي او د هغه پر ضد به پوځي عدالت کې مقدمه چلوي، نو د مشال ریډیو همکار عبدالحی کاکړ د غبرګون لپاره له فضل خان اډوکیټ سره خبرې وکړې. تفصیل یې په دلته اورېدلی شئ.
حکومت نخکاری چې په موجوده سیاسي حالاتو کې چې حکومت په دې پوزیشن کې دی او کنا، ځکه چې تاسو ته به پته وي چې احسان الله احسان د وفاقي حکومت یا د صوبائی حکومت په ډایرکټ دغه کې نه دی او دی د پاکستان د فوج یا امنیتی ادارې چې دی د هغې په ولکه کې.
نو تاسو وایئ چې د مرکزي حکومت به، چونکې د هغه فوج او امنیتی ادارې خوند پاکستان د حکومت لاندې راځي او دا د حکومت مملکت یعنی د داخله چارو مملکت وزیر دی او حکومت لخوا ځخه د یو پالیسي بیان په سینټ کې ورکوي، نو ستاسو په خیال باندې په دې به عمل ونه شي؟ هغه امنیتي ادارې به
داسې نه وینم چې د پاکستان کوم حکومت ته فوج نه زیات طاقتور دی، ځکه چې کوم په موجوده حالاتو کې کوم سچویشن دی د پاکستان. مونږ په پېښور های کورټ کې کوم پټیشن ما کړی دی، هغه کې ما د وفاقي حکومت سره سره هغه ادارې هم فریقین جوړ کړی دي چې د چا په ولکه کې دا دی. خو د هغې طرف نه او د وفاقي حکومت طرف نه اوسه پورې په دې بابت کې سم مثبت جواب نه دی راغلی. نو کدی دغه شی ګڼي یا وفاقي حکومت، نو په کار چې زم په خبر های کورټ چې کوم ریټ پټیشن دی هغه کې دې جواب داخل کړي. متاثر شوی فیملیز په تور زمو خو به دا خواهش خو دې دوه کې داسې وشي، خو کې دې شي دا د سپاس سیاسي بیانات هم کې دې شي او په حقیقت دا وشي دا ډېره خبره وي.
یعنی تاسو په حقیقت کې څنګه غواړئ په څه کانه کېږي تاسو؟
بالکل دا کار مونږ خو دې پیلا ورځ نه د حکومت نه دغه مطالبه کړی و چې د دې آرمی پبلک سکول په واقع دې یو جوډیشل کمیشن آزاد جوړ کړي، کم چې د دې پلټنې وکړي چې دغه واقع کې څو ککړو هغه خلک چې تا ډایرکټلی براه راست د دې ذمہداري قبول کړی و او هغه خلک چې کم ان ډایرک یا خو فیسیلیټیټر یا هغه ادارې د چا د ذمہواري جوړې ده چې دغه ماشومانو حفاظت حفاظت یقینی جوړ کړی وو او کو هغې سنه اهلی ده یا هغې خپل کار پوره سرته نه دی رسولی نو هغه ټولو ته د سزا مونږ مطالبه کړې وه او مونږ اوس هم دغه مطالبه زمونږ قائمه ده او مونږ به غواړو د حکومت پاکستان نه چې داسې دې وشي خو چې دا درې کاله او تقریبا درې میاشتې کې دې والا دي دغه کې اوسه پورې انصاف ونه شو نو مونږ مجبوره شو چې مونږ بار بار د عدالت دروازې ټکو او دنه انصاف غواړو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو د ماسپخین یوه نیمه بجه شوې د لنډ خبرونه د مجید بابر ناورو.
د پاکستان سینټ وزیر دفاع خورم دستگیر خان سعودي عرب ته د پوځونو استولو د معاملې د وضاحت لپاره راغوښتی دی. د پیپلز ګوند شریک چیرمن او پخوانی ولسمشر حسین زرداری ویلي چې مفرور پولیس افسر روان وار یو بهادر افسر دی او خلکو له پکار دي چې د هغه پر ضد روان د اخباري او ټولنیزو رسنو خواره کړي راپورونه باندې یقین نه کوي او ټولو له پکار دي چې د سوچ وکړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر منظور پښتین وایي د لانګ مارچ نه پس حکومت د دوی ځینې غوښتنې پوره کړي او ځینې دا غوښتنې پوره نه دي. تیر وز مشال ریډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې منظور پښتین وویل دا خبره د منلو وړ نه ده چې د یو ریاست دوه ویشت ادارې یو د نقیب محسود د قاتل پولیس افسر راوانوار نشي نیولی. د کوټې د صحت د محکمې چارواکي وایي چې په تېرو دوو میاشتو کې په کوټه کې د شری د ناروغۍ له امله دولس ماشومان مړه شوي دي. د امریکا یوې عدالتي بینډي وایي په دیارلس روسي وګړو کمیانو د امریکا د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د لاسوهنې تور په رسمي توګه پورې کړ. د یورپین د پراختیا کمیشن مشر یوهانس هان ډار څرګنده کړی چې د مقدونیا د نوم له امله لانجه چې په دغه اتحادیه او ناټو کې یې د مقدونیا د غړیتوب مخنیوی کړی به د روان میلادي کال د جون میاشتې تر پایه حل شي. د یورپي شورا د بشري حقونو کمیټې پرون د سویډن په حکومت غږ کړی چې د افغانستان مهاجرو ته د پناه غوښتنې په شرایطو لګېدلي محدودیتونه کم کړي. د سویډن حکومت په 2015 میلادي کال کې په یورپ کې د مهاجرت د بحران له امله پر پناه غوښتونکو محدودیتونه ولګول. د بلګې په رول د سویډن حکومت د پناه غوښتونکو د کورنو د الحاق یا یوځای کېدو حق اخیستی و.
اوریدونکو اوس هم راز 19 پروگرام سندرو جادوګرو ته په دې خبرونه کې د نومیالي پښتون ملتپال سیاستوال او شاعر اجمل خټک د اتم تلین په مناسبت نوموړي پر سیاسي مبارزه او فني خدماتو د شنونکو خبري او له موسیقي سره ویل شوی دغه سو نظمونه اوریدل شي. جوړونکي هارون باچا دی.
د مشال رادیو په سندري جادوګر خبرونه کې زما هارون باچا سلامونه ومني. د دې ونې په خبرونه کې وردونکو د نومیالي پښتون ملتپال سیاستوال او شاعر اجمل خټک شعرونه او دغه ژوند او مبارزې په اړه د لیکوالو او شنونکو خبرې اوري. د روانې فبروري میاشت پر ومه د اجمل خټک اتم تلین ولماندل شو. نوموړي یو اوږده موده د پښتنو د حقونو لپاره سیاسي مبارزه وکړه او تر څنګ یې د خپلو قومي او رومانوي شعرونو په ترڅ کې د یو پیاوړي شاعر په توګه د پښتنو محبوبیت ترلاسه کړ. د اجمل خټک د غیرت چغه نومې کتاب په اړه ویل کېږي چې په پښتنو کې د قومي او سیاسي شعور بیدارولو لچارو سره یې د پام وړ مرسته کړې ده. د نوموړي په اړه دا هم ویل کېږي چې د غزل په پرتله نظم زیات لیکلی او ځینې نظمونه چې کله له پښتو موسیقۍ سره وویل شول نو د پښتون ولس ترمنځ لا ډېر مقبول شول.
چپو چپو سندھ نو بنو لے مرا جکشو سسو لے واڑم ہسن چند پلے مسل کو پرشی ہسن تا تم جڑے دل کو پرشی دلو یلو یو قدرت نو ربا یو تمنا دا اور دیش کنا ساد سکنی سکنی ما خام نگے چار دسر لگے لیش کنا ساد جنت نے مدنو نظار دنیا سن دن پاسو دلو لو یو قدرت نو روا یو تمنا دا اور دیش کنا سادس کنی اس کنی ماں خام لگے بچا دس لگے دیش کنا
د گلزار عالم په غږ مو د اجمل خټک دغه مشهور نظم واورید. د ارواښاد خټک د سیاسي مبارزې او د یو پښتون شاعر په توګه دغه د مقام په اړه مو د عوامي نېشنل ګوند لیوا مخکخ لیکوال او شنونکي افراسیاب خټک څخه وپوښتل. نوموړی اجمل خټک خپل سیاسي استاد بولي او د پښتو د شعر او ادب په برخه کې دغه هلو ځلو ته ډېر په درنه سترګه ګوري.
اجمل خټک ډېر لوی سیاسي مبارز و چا چې د باچا خان د پیروکار په توګه قدم کېښود. دا کوشش کولو چې پښتون په خپله خاوره باندې اختیار ولري چې کوم غریب طبقې دي هغوی ښه ژوند ته داخل شي، انساني ژوند ته داخل شي. نو د مبارزې هدف یې دا و او ټول ژوند یې دې ته وقف کړی و. ورسره خدا و چې دوی لوی شاعر هم و، دانشمند و، صحافي و، زموږ لپاره خو سیاسي استاد و. ټول عمر مو ورسره تعلق پاتې شو. هغوی د خان محمد علي خان سره یو ځای د پښتنو د ملي مرام، ملي نوزت، ملي تحریک د بیا تنظیم کولو لپاره او نوې نسلونو د راوستلو لپاره ډېره مبارزه کړې، ډېر کار کړی و. بل خبر زده کولی شم چې فولدر اوبر افغان کې تعلق ساتلو کې، عزیز ولی جوړولو کې اجمل خټک صاحب دادا کړی چې هغوی دا رابطې جوړې کړي دي. ډېر جیلونه تېر کړي دي، سخت ژوند تېر کړی دی او قربانۍ ته همېشه تیار پاتې شوی دی. زموږ تاریخ کې ډېر شخصیتونه پاتې شوي دي. تاسو ګورئ زیدین بابر چې د مغول سلطنت بانی دی، لوی شاعر و. احمد شاہ ابدالی چې د افغانستان بانی دی یا جوړونکی دی، هغوی هم لوی شاعر و. د غیرت څخه ښځې تاسو وایم چې ویلي چې وخت بې وخته یو وږمه چېرته نه راشي، ترې پیدا زما په وخت وجود کې سا شي او معلومیږي چې زما بڼې الوزي او ترې نه مخکې به یو نوی جن پیدا شي. نو دا د هغوی مرام او هغوی یقین و چې دا په نوي شکل کې دا قافله راځي په روانه به همشه مزل وکړي.
د پېښور په اسلامي کالج پوهنتون کې د پښتو ژبې استاد او لیکوال او شاعر نورالامین یوسفزی اجمل خټک په شلمه صدای کې د پښتو د جدید قامي نظم تر ټولو لوی شاعر بولي. د دې په خبره لدې باوجود چې د ارواښاد خټک اکثر نظمونه د روایتي رومان له رنګونو خالي دي، بیا یې هم خلک خوښوي.
اجمل خټک د ما په خیال د شلمه صدای د پښتو د جدید انقلابي او قامي نظم د ټولو لوی شاعر دی. دته په دې شاعرۍ کې کيو په کوم پرستی دا او بل په طبقاتي شعور دی او دا به وګورو چې خپل پښتو پښتونولي د ځنو سپېڅلو قدرونو سره سینې ته نیولې دا او د پښتون رومانټیسم جمال آباد تور داخل شوی دی. شاعري خود دې په نظم کې کړی، د غزل شاعري ډیره کمه ده. د دې د نظم دا یو کمال دی چې د غیرت څخه چې کمه ده نو د دې باقاعده حافظان موجود دي او دې او داسې شاعري چې پاره کې لکه د پښتني پیغلي احساسات او جذبات کوي خو نور پکې زیات تر د کام دردونه، د کام وسویلي او د سرمایداران نظام نه تر سنتي او افغاني تخلیقي جامعه چولې شوې وي. او په یوه کې بیا دومره تخلیقي خواږه وي او دومره سحر وي پکې د فن او د هنر د دې باوجود چې هغه روایتي رومانس نه وي او بیا هم خلک خوښوي.
دیدن تا یہ دو حسن پا رنا رنا ورگو دمینے سجدہ گاتا پا سبا سبا ورگو دیدن تا یہ دو حسن پا رنا رنا ورگو دمینے سجدہ گاتا پا سبا سبا ورگو موقع خراب ناشی نازک مزاجی اینی پا موقع خراب ناشی دازل بسادگانو پا سلا سلا ورزو دازل بسادگانو پا سلا سلا ورزو دمینی سجدگا کافا سبا سبا ورزو زلار کی دا غنچو سرا بلار دے خٹک تو من زلار کی دا غنچو سرا بلار دے رازی اے لیونو چھے پا گڑا گڑا ورزو رازی اے لیونو چھے پا گڈا گڈا ورزو زمین سجدگا تھا پا سبا سبا ورزو
دا اجمل خټک شعر مو د راشد خان په غږ واورید. د پښتو ژبې استاد نورالامین یوسفزی وایي د اجمل خټک په نظم کې د پښتني فولکلور خواږه پراته دي او دغه سی یو هنر په پنځولو کې هغه خاص استعداد او قدرت درلود.
سړی سوچو کې د نظم شاعري نو د بنیادي توګه خو ښکاري دا چې دا آزاد نظم دی او هغه پخپل هم وایي چې ما څه وخت کې د لویو لویو قدرتونو ربه ما د کاکا صاحب په مشاعره کې ووایي نو یو مسلم بیبی راته وایي چې دا نظم و که دا نثر وایي ما ورته چې ورشه دا د کریم خان نه تپوس وکړم. تخلیقي توان دله خدای پاک دومره ورکړی دی او دومره قدرت یې ورکړی دی په نظم باندې بنده داسې محسوس چې د دې اساس چې کوم دی د شاعره فنی اساس نو هغه چاربیتی دی. دا یو داسې جدید شاعري ده چې د دې په دې اساس کې فولکلور ټچ دي او هغه د شاعرانه ایکسپریشن نه پیدا شوی دي یا شاعرانه الهام نه پیدا شوی دي. دا نخ کاری چا ده چې دا چا په زور باندې په جبر کې ور داخل کړی دي.
هر تدن ورنم بن سرا را خطا کار دا تل تل بام پل وش چھے راو تخکار دا حغد شن اسمان دنور یو بے باک شملا داد پختو د پیغل تو یو حیانا کا شغلا حغی چھ ٹول جانتا قتل خندا اکڑا دیچی اوز پا نظر لاغلم ہم حیاء اکڑا دے گو زمان پا زیک مروے زیر دلے بوے کہ احساس گلوے دغ گلنا شرمی دلے بوے پٹا پڑھنے کے دہرو پہ غلطو بچنے لکا پخوب کے دجنت وغمو خوب بچنے دان وقت سانگ د مستای نزنگی دا راتا لکا نشاد سری پیالی نخکار دا راتا دزر کی تاکی دا پینزی پو انگازی ہرکی لن قدم انو اے دزی رو بم پردی ہرکی دزر درزامی دا تجلتا سارا اختلی شنا چیدانی خواکی تیرے دنو سانی ولی شنا درا پری و تخرا و رشوا
اوریدونکو د مشال رادیو سندرې جادوګرې خبرونې ته غوږی. د دې اونۍ په پروګرام کې د نومیالي پښتون سیاستوال او شاعر اجمل خټک د اتم تلین په مناسبت له موسیقۍ سره ویل شوی د هغه شعرونه او د ژوند او مبارزې په اړه خبرې اوري. د پېښور په اسلامي کالج پوهنتون کې د پښتو ژبې استاد او لیکوال نورالامین یوسف زیوای د اجمل خټک په هغه شاعرۍ کې چې د ژوند په وروستیو کلونو کې کړي د پښتنو لپاره د انقلابي او مزاحمتي پیغامونو پر ځای له نامساعدو حالاتو زیات سر ټکول شوی. خو یوسف زیوای زیاتوي خټک په دغه شاعرۍ کې هم پښتنو ته هغه لارې ګودرې ښودلې چې څنګه خپلې ستونزې حلولې او هوسا ژوند کولای شي.
په لومبای شاعرۍ کې دی د یو طبقاتي شعور لرونکي د یو سیاسي ورکر په حیثیت هم موجود دی او د ترقی پسند شاعر په باندې موجود دی. رو 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 د درو یو چې ګل پر هر طرح رسیدل په شاعرانه انداز کې هغه لږ څړم شوی دا او دا به وي چې هغه غورځنګونه چې دي داسې قنار شوي دي په مزه شوي دي او چې کله بیا هغه د خپل کچکول به ګرځوم خپل رباب پټنګوم پور رسی یا چې د سهار بعد ته وایي چې ما خپل کلی را کړه د امن او مینې کلی نو په دې کې بیا د هغه د یو داسې عمر خوړلي شاعر چې د هغه کام اوس هم د بلا ستونزو سره مخ دی دا هغه یو قسم د هغه شاعر مرثیې دي. دغه اخیری عمر کې شاعرۍ کې مایوسی هم ده بے وسیع هم ده خو دې سره سره بیا کام ته یو لاره هم ښیي چې صبر دې نه اوسې څنګه خدای خدای خدمتګارۍ تحریکي سو خو د ده غیرت چېغه چې ده نو هغه د مزاحمتي شاعري ده مزمتي ده او مزاحمتي ده خو بهر حال په حیثیت مجموعي زمونږ دا یو داسې فنکار دی چې د ده یو لاس چې کوم دی نو د وخت په نظر دی او یو لاس د کام په نظر دی.
نورالامین یوسف زیا زیاتوي له اجمل خټک سره د شعر ویلو لپاره د الفاظو کمې نو د په وینا خټک په خپل شعر کې د پښتنو د ژوند او د غوې د دردونو او کړاوونو ډېره ښه ترجمانی کړې ده.
د امیجینیشن پاور هغه دومره توانمند دی چې کله دې د احساساتو په ولکه کې وي نو دغه الفاظ هم لاس په نامه ولاړي په خصوصي توګه باندې په پښتانه پیغله کې کوم نظم لیکي یا چې په جنت کوم نظم لیکي یا چې کوم دی نو د لویو قدرتونو ربه تاسو وګورئ په هغه کې یو خاص قسم ترنم او آهنګ سره د لفظونو کې کوم خواږه دي او هغه کې کوم دا لفظونه هغه دی اړې راړي او دا غي نه څنګه نوې نوې معنی راو باسي نو د لوی فنکار دا کمال وي چې دې دا دې چې دینه کړه غنی خان د ژوند پوی ته نه کوزيږي بلکې زما خیال مې چې دې د زمکي په سطح باندې ګرځي او په دغه سطح باندې چې پښتون کام ته سستون دي یا هغه چې کوم ایشوز دي هغه هم د په روح ته کوشش وی دي او د پښتون وطن په ورشوګانو کې چې کوم خلګان دي هغه هم د روح ته کوشش وی دي او هغه بیا د جمال او جلال سره دي نو واپس راوتی دي او کله کله خو ډیر تخ شوی هم دي چې لکه چې وای چې پنځه ورشه باس په جاله باندې نور د تنظیم او بل نشم دي یا دا چې دا خو د خپل کارون په ځمکه منډې او د خپل کارون په سر منم. نو دا چې کوم دی کې شکوه ده او په دغه شکوه کې هم لکه د علامه اقبال د شکوې ډېر زور دی، بلکې د هغې نه هم سوا زور دی، ځکه چې دا ظلم خپل خلک کوي هغه خو پردي کو. نو زما خیال دی چې د اجمل بابا په شاعرۍ کې چې دا کم درد او کم کرب پیدا شوی دی، دا خود کامی درد دی، کامی کرب دی، دا هغه ذاتي نه دی. نو دغه خو دغه د یو سیاسي مبارز حیثیت دی، او دوی سره سره چې د هغه کوم تخلیقي توان دی نو دا بالکل پاک مهرباني ده.
د نورالامین یوسفزی په اند اجمل خټک د خپل شعر په زور پر دې بریالی شوی چې دیوه ځانګړي سبک څښتن شي.
د پښتو جدید کامی انقلابي نظم کې شنو هغه د سکول اف تاک حیثیت لري. د خلکو چې چا د کام سره مینه وه، د تاک سره، د شاعرۍ سره، د غیرت چغې سره دوی رومانس کړی دی. او زمونږ چې کوم نوی کل دی د اجمل بابا نه پس چې کوم راغلی دی، ګوره که اندیر شمسل قمر صاحب دی، کاغه سیف الرحمان سلیم دی، کاغه سلیم راز صاحب دی، کاغه ساحل دی، دا ټول که تاسو وګورئ نو که زمونږ په غزل باندې یو پله زمونږ د روایتي شاعرۍ اثر دی او د حمزه بابا، نو بل پله د ولسي ادبي جرګې او د ترقي پسندو اثر هم دی. خو که چېرې زمونږ جدید نظم دی نو په هغې باندې زیات سر چې کوم دی نو هغه د اجمل بابا اثر دی. هغې نه پاتې څومره ځوانانو نظم لیکلی دی، نو په دې ټول کې چې کوم دی نو د اجمل بابا رنگ پسند طریقه ښکاري.
نورالامین یوسفزی زیاتوي اجمل خټک د خپل شعر لپاره الهام د خوشحال خان خټک له شعر او له خدایي خدمتگار تحریکه اخیستې.
د دې نه خو انکار نه کیږي چې دی خپل ټرینډ سیټر دی، یارو جان صاحب سوره پورې چې د کامی نظم تعلق ته نه دی، هغه څه سب کې ادا غستایل سکول اف تھاٹ چې د کم بانی چې مولانا فضل مخلد مخی فعل دی، یعنی د خدای خدمتگار تحریک چې د نظم کوم لوی شاعر پورا دیرو خان زمون یو نظرګر دی، زمون یو مفکر دی، او دا هغه شاعران چې سړي هغه هم کام خبره کوي، لکه د میرزا خان انصاری وایي چې کامونه په جهان کې تار په تار دي، فقیرانو په خپل ذات کې دي پیرلي. نو بیا داسې داسې چل راځي د خوشحال بابا پورې، نو د خوشحال بابا چې کوم دا د کام خبره ده، لکه چې هغه وایي چې درست پښتون له کندهار تر ټکا تر یو ننګ په کار پټو آشکار، د مفکر یو د نبوغ حیثیت بیا د خوشحال بابا رنگ هم زمونږ په اجمل بابا باندې په دې شکل کې دی چې د کام او د قومیت طرحه ده. اصول پورې چې د طبقاتي شعور خبره ده، او دا طبقاتي شعور په ساینټیفیک دنیا کې هغه څنګه پیش کړی دی په خپله شاعرۍ کې، نو دا د هغه خپله مطالعه ده د دنیا د یعنی د مارکسیزم نه څنګه خبر ده، دا خپله وایي چې پښتو زما په وینه کې ده، اسلام زما په زړه کې دی، او مارکسیزم زما په مازو کې دی. نو دا درې واړه چې کوم متضاد قوتونه دي، دا زه په شاعرۍ کې په یو داسې رنګ کې راوتي لکه د ګورای پټان کې چې اوه رنګونه دي، نو دا بیا د خپل سټایل او اسلوب رنګ یې اختیار کړی دی. او لوی شاعران دي داسې چې د نورو خلکو نه خو اثر واخلي، دا هغوی خپل رنګ او خپل سور دي، د هېڅ خپل دکشه دي. او زما خیال دی چې په دغه رنګ کې بیا ډېر خپل یو د روزانپاز نظم دی شاعري حیثیت لري.
د مشال ریډیو د دیونه پسندري جادوګر خبرونه کې موریدونکو د پښتون ملت پال سیاستوال او شاعر اجمل خټک د اتم تلین په مناسبت دغه د سیاسي مبارزې او ادبي خدماتو په اړه ووریدل. د خبرونه په پای کې ما هارون بچا ویلې د ابوخات خټک د نظم درته ډالۍ کوم، او ورسره اجازه هم درنه غواړم په مخامخه.
لر غن پختون لیارا بغیرت لٹک ہے وادا، راشا 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 مد زان سر واخلا، راشا 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 مد زان سر واخلا، تاریخ زمینی پلارتا د غیرت زمینی مورتا، دنیک د شملی کورتا بلو مٹو تخفل زورتا، دلتا هر کار د غرت شو، دلتا هر چمدن خروشو، یارانی پشفتالو شو، جوندن دلتا د پیسو شو، ولیشوان غریم د پردوشو، پجر گو کی در غلیشو، فلخ کر کے غمازی شوا، پہجرو کے پٹ پٹوڑے پجمات کے دلالی شوا، پہجرو کے پٹ پٹوڑے پجمات کے دلالی شوا، دا خو آغا جوندن شو، جی
خو لګر سره خوري
راغلی جمهوریت اوس تر اخلو بفند
ګرانو اوریدونکو د دینه مخه چې مری سیب نور جوړونګانو بس
اوه هوی هوی قدرت وای دی میو جی بام کا
د مشال رادیو مزاحیه پروگرام پام کا هر اونۍ د جمعې او نهې په ورځ